کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 401 هجري لمریز کال د تلی میزان 19 ده چې د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 11 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي چې افغانستان ډیر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي کیدای شي فرصتونه یې له لاسه ووځي. اروپایی ټولنه پرون په خپل رسمي ویبپاڼه د ښاغلي نیکلاسن له قوله لیکلي سمه ده چې افغانستان د آسیا زړه دی، خو تل به د نړۍ د پاملرنې مرکز نه وي. د اروپایي ټولنې د جګپوړي چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي او د تروریزم د ځپلو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو په ځواب کې ویلي چې نړیوال باید د افغانستان سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړي. د طالبانو لوی مشر د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي دي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خپره شوي بیان کې راغلي چې ملا هبت الله اخندزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤولانو سره په غونډه کې دا څرګندونې وکړې. په بیان کې راغلي چې استخبارات باید خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو له مشرتابه څخه واخلي. له دې مخکې ګڼ داسې شکایتونه و چې ګڼې طالبان له اسنادو پرته یو شمیر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته یې وژلي یا شکنجه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما تیره میاشت وویل هغه ادعاوې دقیقې ښکاري چې طالبانو په پنجشیر ولایت کې یو شمیر جنګي اسیران په سرایي محکمه کې وژلي دي. کابل ښاروالي وایي چې د ودونو درویشت هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلی دي. د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل دوی 128 هوټلونه څارلي او له دې ډلې یې درویشت هوټلونو سرغړونې کړې وې او معیارونه یې په پام کې نه ونیولي. یو شمیر کابل ښاریان په یو شمیر هوټلونو کې د روغتیایي معیارونو له نه رعایتېدو څخه شکایت کوي. کابل ښاروالۍ د هوټلونو له ادارو غوښتي دي چې د دوی سپارښتنې په جدي توګه تطبیق کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د توغندوی حملو په غبرګون کې ژمنه کړې چې د کیف ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافع پرمختللي سیستمونه ورکوي او له روسیې سره به حساب کتاب کوي. ښاغلي بایدن د روسیې دا اقدام جنګي جنایت وبله. ښاغلي بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې پر پلازمینه کیف او نورو ښارونو د روسیې حملې وغندلې او د حملو له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. روسیه تیره ورځ د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو توغندوی حملې وکړې. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر روسیا د تروریست دولت په توګه غندلې ده. سرهی کسلیتسیا پرون د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډې ته وویل روسیه یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګریز دولت دی او باید په قوت سره یې مخه ونیول شي. ملګرو ملتونو پرون وروسته له هغه د اوکراین په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړه چې روسیې د دې هیواد پر څو ښارونو له اتیا زیات توغندي وویشتل. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او نږدې 100 نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین بریدونه د ده په ټکو د دې هیواد د تروریستي بریدونو په ځواب کې غچ اخیستنه بللې. ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبريږي. د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي د څرګندونو جزئیات به واوري چې وای افغانستان ډیر لږ وخت لري او که کار ترې وانخلي نو دا کړکۍ به بند شي. د هم د طالبانو غبرګون
زموږ موقف ډېر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بې پرې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي نو موږ دې ته آمده یو.
د طالبانو حکومت وایي هیله لري چې د ټاپي د نلیکې پروژه به ډیر ژر پیل شي. په غزني کې د خصوصي روغتیایي زده کړو د مؤسسو ازموینه واخیستل شوه.
دغه اکزیټ امتحان نن شروع شوی ده چې زنانه او مردانه یعنې د موږ د تاسې خوندې او د موږ د تاسې ورونه ټول شرکت کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا پر اوکراین د روسیې له توغندوی حمله وروسته له کیف سره د نورو مرستو ژمنه کړې. په 15 دقیقې اونیز بحث کې د امریکا او طالبانو د استخباراتي چارواکو ترمنځ د وروستیو لیدنو په اړه بحث لرو.
دغه دوه ورځنۍ ملاقاتونو رښتیا هم دا بنبست مات کړی ده، او دا د افغان ولس د 40 میلیونه نفوس لپاره د خوښۍ زیری ورکوي.
د آزادی رادیو
غرمنی خبری مجله ته خرغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورزو د خبرونه لمړی راپورته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نکلاسن وایي افغانستان ډیر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو کیدای شي چې دا فرصت یې له لاسه ووځي. اروپایي ټولنې پرون پر خپله رسمي ویبپاڼه د ښاغلي نکلاسن دا وینا خپره کړې چې وایي سمه ده چې افغانستان د آسیا زړه دی، خو تل به د نړۍ د پاملرنې په مرکز کې نه وي. د اروپایي ټولنې د جګپړي چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي. په دې اړه جزئیات امید ظهیر مل اوروي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نکلاسن د دې هیواد لپاره د نړیوالو اوسنی تحمل یو فرصت بولي او په خبره یې که ترې استفاده ونشي ډیر وخت به دوام ونه کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپله ویبپاڼه د ښاغلي نکلاسن د سفر جزئیات او هغه څرګندونې خپرې کړې چې په کابل کې یې خبریالانو ته کړي. په افغانستان کې بشري وضعیت، بشري حقوق، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه بنسټیز ټکي دي چې د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي ډیپلومات له افغانستانه د خپل ورځني سفر په پای کې پرې تبصره کړې ده. توماس نکلاسن وایي طالبان باید نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، ښوونځي پرانیزي او د لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللی او زیاتوي یوازې بشري مرستې اړتیاوې نه پوره کوي او تر خواهیې دا مرستې کافي هم نه دي. ښاغلي نکلاسن په دې برخه کې په طالب مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونو ته اشاره کړې چې افغانستان ته یې د نقدو پیسو لیږد ستونزمن کړی. له ترهګرۍ سره مبارزه او د یو ټول شموله حکومت جوړول دوه نورې مهمې غوښتنې دي چې اروپایي ټولنه یې له طالبانو لري. خو توماس نکلاسن نیوکه کوي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو لخوا د شوې ژمنې ماتېدل ښیي. د زیاتوي د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو د بریدونو مخنیوی نه یوازې دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې برخه ده، بلکې له نړیوالې ټولنې سره هم شوی تعهد دی چې باید عملي شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له طالبانو دا هم غواړي چې اجازه ورکړي څو یو ټول شموله حکومت جوړ شي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیر په پرتله حالت ښه شوی او دوی ورځ تر بلې د ستونزو په حل کار کوي.
ټول کارونه سوي چې موږ اړتیا لرو. په سیاسي برخه کې هم نړۍ هیوادونه سره اړیکې ښې دي، له ډېرو هیوادونو سره. متاسفانه ځینې هیوادونه د هغوی د خپلو غرضونو په اساس ځینې غوښتنې لري. زموږ موقف ډېر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بې پرې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي.
خو ښاغلي مجاهد داونه ویل چې کوم هیوادونه لودی څه ډول غوښتنې لري. نوموړی داسې مهال له ډېرو هیوادونو سره د دوی د ښو اړیکو یادونه کوي چې له کال د زیات وخت په تیریدو سره لا هم د طالبانو اوسنی رژیم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې تر څنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی دا خبرداری هم ورکوي چې سمه ده صبر ته اړتیا ده، خو په خبره یې اوسني چارواکي باید پوه شي چې وخت کم دی او د فرصتونو دروازې مخ په بندېدو دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت وایي هیله مند دی چې د ټاپي د نلیکې د پروژې کار به ژر پیل شي. د طالبانو یو پلاوی د دې پروژې د کارونو د پیل په تړاو د بس لپاره د ترکمنستان پلازمینه اشقابات ته هم سفر کړی و. سفیولا سنگزی په دې اړه د راپور چمتو کړی.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپي نلی کې د پروژې له مسؤلینو څخه د عملي پلان او د دې پروژې د پیل مهالویج غوښته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دوشنبه ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیات په دا وروستیو کې ترکمنستان هیواد ته لاړ، د ټاپي په اړه باندې هم خبرې شوې دي. د دې لپاره به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې یو پلان اعلانې کړي چې دغه له مخې به د ټاپي پروژې د پیل او د هغو دغه امنیتي برخې او د نورو اجراءاتو په اړه باندې معلومات به ورکړي. خو دا باندې بحث روان دی چې هغه میکانیزم بشپړ شي. امید دا ده چې د ټاپي پروژه به نږدې شروع کیږي او دا په افغانستان او ترکمنستان او پاکستان او هندستان لپاره یو ډیره مهمه پروژه وی دی غاز د انتقال په برخه کې.
پام دی ال کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه وزارت مرستيال وحید الله حلیمی د ټاپی پروژې له اجرایی رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې د دې پروژې د پیل د مهال ویش غوښتنه کړې. د ټاپی پروژې مشرتابه ژمنه کړې چې د دوه اونیو په اوږدو کې به د قانون او پټرولیم وزارت ته د کار د پیل مهال ویش وسپاري. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت خبر پاڼه جاتوي چې په دې کتنه کې چې په اشقابات کې د ترکمن غاز په مرکزی دفتر کې وشوه، په هرات ښار کې د غازو د ویش د شبکې په اړه د همکاریو په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د ټاپی د غازو د لیکت پایپ لاین او لویه پروژه چې ټاکل شوې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي، له څو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډول شوې ده. دا پایپ لاین چې څه باندې 1300 کیلومتر اوږدوالی لري، په افغانستان کې به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې سربیره به افغانستان له دې پروژې څخه د کال تر 400 میلیون ډالرو پورې عواید هم ترلاسه کړي.
کومور دل چې د طالبانو حکومت وایي هیله لري چې د ټاپی د نلی کې پروژه به ډیر ژر، البته د رغونې چارې به په افغانستان کې ډیر ژر پیل شي. له یوې اوږدې مودې وروسته د افغانستان او چین هوایي دهلیز بیا پرانستل شو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې اړه په جوړې شوې غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز اړیکې او سوداګرو ته د اسانتیاو برابرول مهم وبلل. خو یو شمیر افغان سوداګر د وچې او تازه میوې د صادراتو په برخه کې لښته ستونزو شکایت کوي.
له افغانستانه د هوایی دهلیز لاري چین ته شل ټنه ځنغوزي صادر شول. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا بهیر به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوشنبه په ورځ د کابل په هوایی ډګر کې په دې تړاو جوړو شویو مراسمو کې وویل هوایی دهلیز د افغانستان او چین د سوداګریز اړیکو په پیاوړي کولو کې مهم رول لري.
څنګه چې هوایی دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو پر رسولو کې پره حیاتی رول لري، نو د افغانستان او چین ترمن د هوایی دهلیز به د افغانستان او چین ترمن تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نوموړي په دې ناسته کې افغان سوداګرو ته د نورو اسانتیاوو د برابرولو په اړه هم خبرې وکړې. چین ته د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات یو ځل بیا له یوې اوږدې مودې وروسته پیل شول. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوازې یو ځل د کامیر شرکت له لارې چین ته زنغوزي صادر شوې دي. په ورته وخت کې د تازه وچې میوو یو شمیر سوداګر که څه هم له چین سره د هوایی دهلیز د پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي چې د نورو میوو د صادراتو لپاره هم باید ورته هوایی دهلیزونه جوړ شي. د دې سوداګرو له ډلې فتانی بیات ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه زیری دی، خو هیله من یو چې موږ یوازې زنغوزیو ته کار ونه کړو. که چیرې په نورو برخو او له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه جوړ شي، د سوداګرو ستونزې به حل شي،
مشکل تاجر حل میشه.
اغلی باید ټینګار کوي چې حکومت باید سوداګرو ته یو سبسایډي هم په پام کې ونیسي. چین ته د هوایی دهلیز لارې د زنغوزیو صادرات په تیر جمهوري نظام کې پیل شول. د زنغوزیو ترڅنګ نورو هیوادونو ته هم د هوایی دهلیزونو لارې وچه میوه او د افغانستان نور تولیدي توکي انتقالېدل او سوداګرو ته سبسایډي هم ورکول کېده. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ چین سره د هوایی دهلیز لارې د زنغوزیو صادرات د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو د چین د حکومت او د کامیر شرکت ترمنځ د شوي تړون پر بنسټ د دوبۍ لارې چین ته انتقالیږي. د دې وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي افغانستان په کلنی ډول چین ته لا 4000 تر 8000 ټنه زنغوزي صادروي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې د خصوصي روغتیايي علومو د مؤسسو سلګونه محصلانو د عامه روغتیا وزارت لخوا تر نیمه زده کړو وروسته په دولتي ازموینه کې برخه واخیسته. د عامه روغتیا د ریاست چارواکي وایي په اگزیت یا د ازموینه کې تر یو نیم زر زیاتو په شرایطو برابرو محصلانو ګډون کړی و. خو هغه محصلان چې په دې ازموینه کې ونډه اخیستي وایي خوشحاله دي چې د زده کړو په ډګر کې یو بل ګام اخیستی دی، مګر په عین حال کې هیله لري چې د طالبانو حکومت به ورته د کار زمینه هم برابره کړي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د دوشنبې په ورځ د غزنی ښار په ثقافت ماڼۍ کې دلته د خصوصي روغتیاي علومو د انسټیټیوټونو سلګونه محصلانو د عامه روغتیا وزارت لخوا تر نیمز د کړو ورسته دولتي ازموینه کې برخه واخیسته ترڅو وکولای سي تر خپل زده کړو ورسته نورو لوړو زده کړو او یا خپل دندو ته دوام ورکړي. په غزنی کې د عامه روغتیا ریاست سرپرست مولوي محمد انیف مصباح په دغه ځای کې رسنیو ته وویل یادی ازموینه کې تر 1500 زیاتو په شرایطو برابرو محصلینو ګډون کړی وو.
دغه اگزیټ امتحان نن شروع شوی ده. دلې دلته تاسو وینئ سی زنانه او مردانه یعنی د موږ د تاسو خوندې او د موږ د تاسو ورونه ټول شرکت کې کوي او دغه ټول به ان شاء الله تعالی د دغه اگزیټ امتحان ورکوي. لدی پېست ک دی اته په کوم ځای کې کار کوي کار کولای سي او ک نور عادي تحصیلات او ته مثلا د رجو پس کوي نور عادي تحصیلات پس کولای سي.
قاضی پامیر صاحب زاده په افغانستان کې د خصوصي علومو د سکتور رئیس دی. نوموړی له کابل څخه غزنی ته دغه ازموینې د ترسره کولو په مخ راغلی وو. هغه وایي د خصوصي سکتور په برخه کې به د دغه محصلینو د ټولو نورو ستونزو د لرې کولو په مخه خپلې هلې ځلې کوي ځکه دغه محصلین له کلونو څخه زیات ستونزې لري.
داسې په تیرو دورو کې به امتحان ځنډیدی د څه امنیتي مشکلات او د وجه څخه او د ځینې نورو ستونزو له کبله څخه موږ غواړو چې محصلینو او ادارې ته ستونزې نه سي ایجاد. په دې خاطر باندې مو دغه خیرنۍ ولایت د غزنی چې په دې سو ولایت کې موږ تشکیل لرو نو خیرنۍ ولایت چې د اگزیټ امتحان خلاصيږي نو ان شاء الله له امتحان وروسته به موږ زر پرچی حلوو او د دې لپاره به نتایج اعلانوو.
شاغلی صاحب زاده وای له اعلان وروسته به دغه محصلانو د ډیپلومونو کارونه په یو میاس کې خلاصيږي. بل لور ته بیا ډیری هغه محصلین چې په دغه ازموینه کې ونډه اخیستې وایي خوشاله دي چې د زده کړو په ډګر کې یو بل ګام اخیستی دی خو هیله لري چې د طالبانو حکومت ورته داندې هم پیدا کړي. رحیمه سرابي د دغه محصلینو له جملې څخه یوه ده.
دلته مې د قابلګۍ په برخه کې ازموینه وه. ازموینه ډیره پاکه وه. دا چې موږ درسونه وایو مصرفونه کوو خپل وخت ورکوو نو له مسؤلینو څخه مو اتا غوښتنه ده چې زموږ لپاره یو کار او وظیفه برابره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه د ښوونځیو د شاګردانو او د پوهنتونونو د محصلانو زده کړې سختې ټکنۍ سوې دي.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د توغندوی حملو په خبرګون کې ژمنه کړې چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافع ضد پرمختللي سیستمونه ورکړي. خغلی بایدن دا نوې ژمنه وروسته له هغه کوي چې روسیې تیره ورځ د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو توغندوی حملې وکړې. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری اوروی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې د خونړیو هوایي بریدونو د لوی څپې په پایله کې له کیف سره د دوامدار ملاتړ د ژمنې ترڅنګ ویلي چې روسیه به د هغه څه لپاره حساب ورکړي چې نوموړي جنګي جنایتونه او ظلمونه وبلل. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ښارونو د روسیې د توغندوی بریدونو غندنه وکړه او له هغو کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه چې په دغو بریدونو کې خپل عزیزان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون دوشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر بایدن ژمنه وکړه چې د هوایي مدافعې د پرمختللي سیستمونو په ګډون به اوکراین ته هر هغه څه ورکړي چې دا هېواد له ځانه د دفاع لپاره ورته اړتیا لري. بایدن له دې مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې دغه بریدونه د هغې جګړې بشپړ او وحشت په ډاګه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیل شوې ده. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې متحده ایالات د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د روسیې د تېرې ورځې توغندوی بریدونه چې پوځي هدفونه نه بلکې نورې وران کړي او ګڼو ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې په کلکه غندي. بایدن ویلی چې دغه بریدونه یو ځل بیا د هغې وحشتناکې جګړې ښکارندویي کوي چې پوتین په غیر قانوني توګه د اوکراین د خلکو پر ضد پیل کړې ده. د اوکراین د بیړنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په دغو هوایي بریدونو کې چې د اوکراین په لویو ښارونو کې پر تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو شوي لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي دي. دغه راز ټاکل شوی وه چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په بیړنۍ غونډه کې د هغه پریکړه لیک پر مسودې بحث وشي چې پکې په دې وروستیو کې د روسیې هغه اقدام چې له خپلې خاورې سره د اوکراین څلور سیمې ملحق کړي غندل شوی خو پر دغې غونډې ډیر ژر د لویدیځ لخوا د اوکراین پر ښارونو د روسیې د هوایي بریدونو غندنو سوری وغوړو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
زموگ غاگ ل آزادی رادیو او ری
ل خبرونو ور آخوا
خراغلاست دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو چې زه احمد تکلی تاسو وړاندې کوم. واشنگټن اگزامینر اونیزې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې په یو مطلب کې څیړلې دي. د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق، د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای مرستیال دیوید کون او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام وست او سره پلاو د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وکتل. د سی ان ان ټلویزیون د راپور لمخې دواړو خواو د تروریزم پر ضد د مبارزې پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. واشنگټن اگزامینر د دې لیدنې په اړه چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو له اعلان څخه څه باندې دوه میاشتې وروسته وشولې کې په کابل کې د الزواهری حضور وښوده چې طالبان دا لیوالتیا لري چې د تروریستي ډلو لپاره داسې یوه فضا رامنځته کړي څو خپلې لیکې منظمې کړي. خپرونه زیاتوي که طالبان خبر نه وای نو د الزواهری په څیر تروریست لپاره به ګرانه وای چې د افغانستان په پلازمینه کې راڅرګند شي. د یادونه ورده چې طالبانو د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به تروریستي ډلې نه پرېږدي. د امریکا چاپ ټایم مجلې پرون چې د رواني روغتیا نړیواله ورځ وه په خپله ګڼه کې د هغو شاوخوا سلو تنکیو ځوانانو او ماشومانو د کړاوونو په اړه مطلب خپور کړی چې له خپلو میندو پلرونو جلا په متحدو ایالتونو کې اوسیږي. خپرونه لیکي پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو کلیزه پوره او تیره شوه، خو دا ماشومان له خپلو میندو پلرونو جلا د امریکا د حکومت تر ملاتړ لاندې او تر ډیره په کمپونو او نورو مرکزونو کې ژوند کوي. تایم لیکي د ماشومانو چې د طالبانو له واکمنې د وروسته یو ناڅاپه د خپلو کورنیو پریښودو ته اړ شول د امنیت او آزاد ژوند په تمه امریکا ته پناه راوړي. خو د خپرونې په وینا د ډیری د ماشومانو لپاره یوې رواني ضربې د بلې هغې ځای ونیو. د ټایم د راپور له مخې په دولتي استوګنځایونو کې افغان ماشومان د ځانګړو شرایطو په اساس ساتل کیږي. له تنظیم شویو سفرونو پرته دوی ته له ټاکلو ځایونو د وتلو اجازه نشته. په یوازې ځان بهر ته نشي وتلی او نشي کولی چې خپل ملګري هلته راوبولي. د ټایم خبریاله نها دیسای لیکي هغه مهال چې د امریکا د مهاجرت فدرال ادارې د دې افغان ماشومانو ساتنه کوله له ځینو سره یې د مرکې وکړې او له هغو څخه یې د کابل د سقوط د شپو ورځو دردونکي کیسې واورېدلې. یو ماشوم مجلې ته ویلي دي چې دی او د ده وروڼه به له امریکایي چارواکو څخه هیر شي ځکه د دوی پر کیس هیڅوک کار نه کوي. د ازادي رادیو خبری مجله اوري قدر منوریدونکو اوس هم یو بل موضوع لرو. د اکتوبر 11 نن د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ده. کله یو خو د محل په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي تړلې، خو له بلې خوا په زابل کې د یو کلي اوسیدونکو د خپل کلي جماعت د نجونو د زده کړو لپاره وقف کړی تر څو په راتلونکي کې ښځینه ډاکټرې ورته وروزي.
د کلی کوچنی جماعت چې یو وخت یې د لمانځه ګډونوالو د زده کړو لپاره خپل نارینه اولادونه هم ښوونځي ته نه لیږل، خو اوس په هماغه جماعت کې څو کوچنۍ نجونې د خپل روښانه راتلونکي لپاره زده کړې کوي. ځایی کلیوالو ته دا فکر له هغه وروسته پیدا کیږي چې په سیمه کې ښځینه ډاکټرې نسته او ډیر کله د سیمې ناروغې میرمنې روغتون ته په لاره خپل ژوند بایلي، ځکه نو په ټولګي کې ناستې ټولې نجونې غواړي ډاکټرې سي او په کلو کې د ناروغو میرمنو درملنه په خپله وکړي. ګلبخته، زردو او جمیله
پښتو وایي، ریاضي وایي، قرآن کریم وایي، اسلامي ښوونه وایي، خط وایي، قرآن شریف وایي، لمونځ وایي، سهار له مکتب له کوره راځو، دلته درسونه وایي، غواړو چې ډاکټرې سو. زموږ په وطن کې په ساري کې ډاکټرې نشته. ما خوندي اناګانې مرجانې دي، زه چې ډاکټر سمه دوایو کوم.
افغانستان له ځانه ډاکټره جوړه کړم،
د ولایت کې ډاکټر انسته سوتنا ډاکټر انسته سي د شجو ګور زموږ خوندې زموږ پلرونه زموږ اناګانې زموږ ټولګانې ټول مرزانې دي ډاکټرانې شي نست
د دې محلي ټولګي د شوونکې معاش یو بهرنی موسسه ورکوي او تعمیرې د هغه کلی جماعت چې هیڅ میرمنې پکښې زده کړې نه دي کړې قیوم الله د دې محلي ټولګي شوونکې
په کلی کې د خلکو د دې لپاره چې د خپل ماشومان به تعلیم پاتې نه سي پراتلونکي یو څه ځین جوړ سي د خپل مسجد یې ورکړی دي تر څو دلته ماشومان راشي سر د کلی ماشومان درس پکښې وایي تر هغه وخته پورې څو دې رخصتېږي
د محمد هاشم دوست محمد او عبدالحد په نومونو د دې کلی اوسیدونکو وایي راتلونکي په همدې وړو نجونو تړلې دوی وایي که خلک د خپل اولادونو د زده کړو په برخه کې لاس په کار نسی راتلونکي نسل به همداسې لستوندو سره مخ وي
غواړو چې دغه زموږ نونې آینده یې سم سي او ډاکټران سي او زموږ په دې مشکلات کې نن بوخت یو سبا دغه آینده نسل مو دې ته دغه کیږي دا په دې کې زونه ورختمو سی باید مکتب وای باید ډاکټران سي باید قابلیت جوړ سي
یا یو ډاکټر را جوړ سي یو بل را جوړ سي خدای زای مو کړی دی زحمت ورزان را ولو دنجون تم زای اوس کړی دی څومره کوین فوټو کې خدای سره را پیدا
د خپل څه مې دا غشتل دي چې صندوق شي دا کې څومر د خپل دروازه په خلاص کو دا مکتب خلاص دا لوري دا لوري شنيان دا مکتب ته وځي ډاکټران جوړ سي
بلخوا د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان حارث بایی په دغه ولایت کې د شونځوی ترڅنګ د بهرنیو موسسو په مرسته 300 محلي ټولګي جوړ کړي چې تر ډیره په تیر کې لزده کړو محروم ماشومان اوس پکښې زده کړې کوي
هغه خلک چې زړه به څه وشت په بچانو باندې زده کړې وکړي د هغو ارمان پر سوی ده او زموږ چې به دا ارمان زموږ تاش کې زموږ د ولس بچانو څه سواد ولري او څه زده کړې وکړي هغه مرمن تر ډیره پورې پرسوي دا آینده کې انشاء الله کوشش کوو چې د خپل ولس بچانو ته د تعلیم ته د لاسرسي د پاره زمینه برابر کړو
طالب چارواکي پر داس محل په کلیوالي سیمو کې د محلي ټولګوي د پیل خبرې کوي چې دا محل د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې ل شپږم ټولګي څخه پورته شوونځي د شدینه زده کوونکو پر مخ تړلې دي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ورستیو دقیقو کې په څو شیبو کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام 25 دقیقې بحث شروع کیږي په دې خبرونه کې به هم ز احمد تکل ستاسو قربم خدا شیبا ستاسو لا پیغامونو
وروره زه د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ څخه ته زنګ وم زموږ کسان تللي پاکستان ته په مزدوري پسې چې پر کچرو باندې کاغذان ټولول پر دغه کرکټ باندې چې دوی خوشک سره کړی وو پر هغه باندې وروره که د 12 کلن دي که 15 کلن دي که سپین ږیرې دي ټوله کسان یې نیولي د کراچۍ په لنډي جیل او په سنټر جیل کې دا په څو خلک بندیان دي زما خپل ځي په کښې دي چې زه ورغلی ملاقات خالي یو ملاقات یې په 15,000 کالداري دي چې دوی تا ته راولي 15,000 کالداري به ورکوي ته به د سره ملاقات کوې تر وهلو تر ټولو لاندې دي دا زما غږ د امارت وو او د سازمان امدال پورې ورسوي وروره خپل د دغه بندیانو غم دې وخوري په ډېر سخت شرایطو کې هلته ژوند کوي بس السلام علیکم دا زما پیغام نشر کوي بس خدای تعالی دې توفیق درکړي خدای دې خیر درکړي السلام علیکم
السلام علیکم ابو صاحب ما دې راغله تاسو صاحب له مستاس سره اړې کې نیوله ام مطلب دا غا درته دا سیستم په هیڅ څه نګار کې سسته روانه ده دلته هغه به چارواکو نه لږ کوم چې دا راځي ته لږ نه مو چې دا خلک دې څه یو مشکلات دي السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه شاول د شخص یمن خبر کوم دا زمان د کی په ډول دی په دماغ راخیه زه دې سره صبر وی نو نو ساراني وکه مرنه وی په کیسو زه دې سره صبر وی دا زادي ز کاکو څنګه یې ده چې ما پیغام نشه کې د ګلو طالبانو مجاهدینو ورونو سره ورسی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري
azadiradio.com. راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقې اونیز پروگرام پیلېږي، خو د شیبه په مکرۍ خبرونو ته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نکلاسن وایي چې افغانستان ډیر کم وخت لري او که ګټه ترې ونخلي نو کېدای شي چې فرصتونه یې له لاسه ووځي. اروپایي ټولنې پرون په خپله رسمي ویبپاڼه د ښاغلي نکلاسن له قوله لیکلي سمه ده چې افغانستان د اسیا زړه دی خو تل به د نړۍ د پاملرنې په مرکز کې نه وي. د اروپایي ټولنې د جګړې چارواکي له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، جنو او خځو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي او د ترهګرۍ د ځپلو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو په ځواب کې ویلي نړیوال باید له افغانستان سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړي. د طالبانو لوی مشر د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي دي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خبر شوي بیان کې راغلي دي چې ملا هبت الله اخونزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤلانو سره په غونډه کې دا څرګندونې وکړي. په بیان کې راغلي چې استخبارات باید خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو له مشرتابه څخه واخلي. له دې مخکې ګڼ داسې شکایتونه و چې ګنې طالبان له اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته وژنې یا شکنجه کوي. یوناما تېره میاشت وویل هغه ادعاوې دقیقې ښکاري چې طالبانو په پنجشیر ولایت کې یو شمېر جنګي اسیران په سرایي محکمه کې وژلي دي. د کابل ښاروالي وایي چې د ودونو درویشت هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلی دي. د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل دوی 128 هوټلونه تفتیش کړل او له دې ډلې درویشت هوټلونه چې سرغړونې کړې وې او معیارونه یې په پام کې نه و نیولي وتړل. یو شمېر کابل ښاریان په ځینو هوټلونو کې د روغتیایي معیارونو له نه رعایتېدو څخه شکایت کوي. کابل ښاروالۍ د هوټلونو له ادارو غوښتي دي چې د دوی سپارښتنې په جدي ډول تطبیق کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د توغندوی حملو په غبرګون کې ژمنه کړې چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافع پرمختللي سیستمونه ورکړي او له روسیې سره به هم حساب کتاب وکړي. ښاغلي بایدن د روسیې دا اقدام جنګي جنایت وباله. ښاغلي بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې پر پلازمینه کیف او نورو ښارونو د روسیې حملې وغندلې او د حملو له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. روسیې تېره ورځ د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو توغندوی حملې وکړې. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر روسیا د تروریستي دولت په توګه وغندله. سرهی کیسلیتسیا پرون د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډې ته وویل روسیه یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګریز دولت دی او باید په قوت سره یې مخونی ول شي. ملګرو ملتونو پرون وروسته له هغه د اوکراین په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړه چې روسیه د دې هیواد پر څو ښارونو له اتیا زیات توغندي وویشتل. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او نږدې 100 تنه نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین بریدونه د ده په ټکو د دې هیواد د تروریستي حملو په ځواب کې غچ اخیستنه بللې ده. پنځویشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د
افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. دا اونۍ په دوحه کې د طالبانو او امریکا د استخباراتي چارواکو د خبرو موضوع پر رسنیو کې تاوده وه. د شنبې ورځې خبرې چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مرستیال دیوید کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق مهم مرکچیانو ځکه مهمې بلل کېږي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو تر اعلان وروسته دواړه لوري په لومړي ځل سره ګوري. په دې خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم حاضر و. د دې خبرو جزئیات تر اوسه نه دي راوتلي او په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر او په کابل کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. خو سی این این ټلویزیون راپور ورکړی چې امریکایي چارواکي او د طالبانو استازی د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کوي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د کابل په شیرپور سیمه کې د القاعده د مشر د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي دي، خو که څه هم له هغه مهاله دوه میاشتې تیریږي، طالبانو د خپلو تحقیقاتو جزئیات نه دي رسنیز کړي. د جولای په یو دیرشمه نیټه د الزواهری د وژل کېدو تر اعلان مخکې د طالبانو او امریکا استازو په دوحه کې وخت نا وخت سره لیدل، خو له دې نیټې وروسته یې د لیدنو لړۍ بنده شوه. مګر له دې سره سره په دې ترڅ کې امریکایي وګړی مارک فریریکس د طالبانو له یو مشر حاجی بشار نورزی سره تبادله شو. د نن په 15 دقیقې بحث کې له میلمنو سره په خبرو کې دا خبره شار بو چې د دوحه خبرې به د امریکا او طالبانو اړیکې پر کوم لوري بوزي، او آیا په نړیوال ډګر کې به د طالبانو د حکومت سره په تعامل او د هغوی د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي. د دې مسلې نور اړخونه هم د پخواني نظام د ولسی جرګې لغړی کمال ناصر اصولي او د افغان رسنیز څیړنیز مرکز له رئیس عبدالجبار بهیر سره چې د خبرونې میلمانه دي په بحث کې څیړو. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. میلمنو ته خرغلاست وایم. د بحث له اصولي صاحب سره په خبرو پیلو. اصولي صاحب، ستاسو په نظر آیا د دوحې خبرې د امریکا او طالبانو په اړیکو کې دوه میاشتنی کنګل مات کړ په حقیقت کې؟
تکل صاحب سلامونه تاسو ته، ګران میلمه او د بحث اوریدونکو ته. زه په دې باندې باورمنده یم چې د یو کال نه په ډېرې مودې سره دا څومره مباحثات او جنجالونه چې د نړۍ او د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ روان وو، دغه 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 پرونی ملاقاتونو، دا دوه ورځنۍ ملاقاتونو رښتیا هم دا بنبست مات کړی ده. او دا د افغان ولس لپاره د 40 میلیونه نفوس لپاره د خوښۍ زیری ورکوي، او دا زیری د دې لپاره چې افغانان که غواړي او که نه غواړي طالب حکومت فعلي سرپرست حکومت د افغانستان یو حقیقت ده. او دغه حقیقت که په دې باور شو چې هیڅ د نوي هم امکان ناپذیره ده، او کوي هم، نو بنان بل یو حکومت هم کراځي، دا جنجالونه به لکه 40 کاله چې دوام درلوده دوام لري، او موږ هیڅکله هم داسې یو دولت ته نه شو رسېدلی چې هغه دولت مرکزي قوي دولت وي او پر سرتاسري په ټول افغانستان حاکم واوسي. بنان دا بنبست ماتول زه د افغانانو هم په ګټه بولم، او هم مطمئن یم چې بلې و دغه بنبست مات کړی ده.
مننه. په راپورونو کې ویل کېږي چې په دې خبرو کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه بحث کېږي. امریکا له دې بحثونو نه څه غواړي؟ او زه بیا وروسته د هم پوښتم چې په دې خبرو کې د طالبانو غوښتنې څه کېدای شي. خو لومړی لطفا تاسو وایاست چې امریکا له دې خبرو څه غواړي.
زما اندازه چې 40 کاله د مخه کله چې امریکا افغانستان ته راتله، په هغه وخت کې بهانه دا و چې موږ د تروریزم سره جګړه کوو. نن هغه فکر د دوی سره نشته چې په افغانستان کې د تروریزم سره جګړه وکړي. په هغه وخت کې د دوی انداو چې که په افغانستان کې موږ پاتې شو، دغه منطقه د ایران په شمول، د مرکزی آسیا او تر روسیې در سرحداتو، د چین په شمول، د افغانستان څخه په یو نوی کنټرول کې، او په دې باور اکثره سیاسیون کله چې دلته د مقاومت سره مخ کیږي، د جنگ سره مخ کیږي، دوی خپل هغه اولنی برنامه پروګرام په یو نوی پروګرام بدلوي چې دوی د عملی کولو تکل کړی وو. او د دغه نه د منطقې هیوادونه خبرېږي، د روسیې او چین په شمول باندې، کله چې په دې باندې خبرېږي چې قدرت ځي اسلامي امارت ته، مخکې له دې چې امریکا خپله برنامه پلي کړي، روسیې او چین د ایران په شمول، د پاکستان په شمول، پاکستان د اول نم نږدې و، د پاکستان په لاره باندې د اسلامي امارت د مشرانو سره ښې رابطې ټینګې کړي. تاسې لیدلې هم د دوحې په مباحثاتو کې، او هم د ترویکا په نوم باندې کنفرانسونه به دایرول، رابطه یې کلکه شوه. هغه د منطقه ځکه ولاړه د دې رابطې لپاره چې دوی پوهېدل چې امریکایان که دلته اسلامي امارت حاکم کې، بیا نو رابطه شاید د دوی تشنج په طرف لاړه شي، د دوی رابطه هم هلته ټینګه شوه. اوس د امریکا برنامه ما ته داسې ښکاري چې دوی بیرته غواړي د طالبانو سره خرابیت ټینګ کړي، او د هغې تر څنګ کومه برنامه چې د منطقې لپاره لري د طالبانو په وجود کې پلي کړي. دا ماته بیا د سرپرست حکومت د پالیسۍ او د کړنو مربوط ښکاري چې آیا دوی کولی شي که نه. نو دوی کوشش په دې دی چې روابط کلک کړي، نه دا چې دوی اوس بیا هم په افغانستان کې د تروریزم په نوم مبارزې ته دوام ورکړي.
د ډیره زیاته مننه. د بحث بل میلمه ښاغلی بهیر پوښتم، طالبان بهیر صاحب په کومه تمه له امریکایانو سره په دوحه کې او خبرې ورسره کوي؟
لومړی تکل سب تاسو تاسو اوریدونکو ته قدرمن مېلمه ته خپل لینکې هیله او سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې طالبان به بیرته هغه مذاکرات یو ځل بیا تاکید پرې وکوي او یو ځل بیا د امریکایي لوري سره برجسته کړي چې په دوحه کې ترسره شوي دي او ښاغلی وثیق ته د دې مذاکراتو اساسي لوبغاړی و او تر ډیره وخته پورې په دوحې په سیاسي دفتر کې د طالبانو د امریکا او د اروپا لپاره دای استازی بلل کېدل او د هغې سره مذاکرات کول. کله چې امریکایانو د افغانستان په رابطه باندې مختلف نظرونه وړاندې کړل، کله هم به هم شمولیت مسله رامنځته کېدله، کله به د تخطي مسله رامنځته کېدله، د تروریزم مسله رامنځته کېدله چې ایمن الزواهري کله هدف شو په افغانستان کې، فکر کېدلو چې کېدای شي امریکایان په شا شي او هغه څه چې د طالبانو سره او د اسلامي امارت سره ویل شوي دي توافق شوی دی، د هغې د تخطۍ د وضاحت لپاره به طالبان بېرته مجبوریږي او راتلونکي کې اټکل هم دا دی چې بغیر لدې چې هغه توافقات چې د اسلامي امارت او د امریکایانو تر مابین شوي دي او بعضې وضاحتونه یې په دوحې په تړون کې څرګند دي خو تفصیلات لا نشته دي، دوی وایي زمائن دي. په هغې به یو ځل بیا بحث کېږي تر څو وکولی شي د افغانستان دپاره د یوه باثباته افغانستان او د یوه داسې افغانستان چې په نړیواله کچه باندې د رسمیت لپاره خنډونه لري شي، اسلامي امارت وکولی شي د افغانانو دپاره د یو منلو په هره برخه کې، هغه که د ازادۍ په برخه کې ده او که د حقونو په برخه کې ده او د بیان ازادۍ په برخه کې ده، د ښځو د حق په برخه کې ده. دا تفصیلات چې دوی مخکې به حتما زه ډاډمن یم او زه مطمئن یم چې طالبانو د امریکایانو سره سیړلی دي دوحب تړون کې، هلته په اسلامي حکومت باندې موافقه شوې ده، هلته د تروریزم په مقابله باندې چې څنګه به یې کوي په دې هم موافقه شوې ده. نو بیا د امریکایانو راتګ او یا د امریکایانو
بهر صاحب
الوتکې په افغانستان باندې تاوېدل دا تخطي جوړېدای شي، خو اسلامي امارت په کوشش کوي چې یو ځل بیا دوی ته قناعت ورکړي چې هغه توافقات راوګرځي او د ښاغلي متقي سباغه وینا به تاسو اوریدلی وي چې یو نوی باب به دی کله چې بشر عادي را خلاص شو په کابل کې اعلان وکړ چې د امریکا او د اسلامي امارت تر مابین به دا تبادله دی یو نوی باب او یا د یو نوی پیلامې پایل وي. تر کوم چې هغه پیلام به همدغه وي چې بیرته دی پایل وکوي او خبرې وکوي. بله
بهر صاحب، د دوی اړیکې د امریکا او طالبانو د حکومت اړیکې د القاعده شبکې د مشر د وجل کېدو تر اعلان وروسته په یو ډول سره زیانمن شوی وو. سوال دا دی چې اوس د طالبانو حکومت د روانو خبرو نه مخصوصا چې ډیر تمرکز پر استخباراتي مسایلو دی، لدینه څه غواړي؟
بله ظاهرا خو په دې شک نشته چې کله ایمن الزواهری هدف شو اړیکې تبلیغات دا کېدل چې اړیکې خرابې دي طالبانو د امریکایانو تر مابین، خو د بشر نورزی صاحب تبادله چې کله د یو امریکایي سره وشوله او بالاخره د ناسته چې دا د رسنیزه شوله، هغه ناسته چې د استخباراتي مسؤلینو په لوړه کچه باندې د دواړو طرفونو په دوحه کې ترسره کیږي او هغه ناسته کېدای شي چې مقدماتي خبرې په حاشیوي شکل باندې نورې هم شوي وي. زه زما په نظر باندې به د امریکایانو د اسلامي امارت سره مابین روابط خرابېدل د دواړو په زیان باندې وي. دواړه مجبور دي، اسلامي امارت هم مجبور دی او امریکا هم غواړي او هم به خپل مسؤلیت وګوري چې د افغانستان په راتلونکي لپاره د اسلامي امارت سره بحث وکړي، هغه که د تروریزم مقابلې په برخه کې وي او که د افغانستان په رابطه باندې وي او که بالاخره د هغو غوښتنو په رابطه باندې وي چې په دوحه کې توافق پر باندې شوی دی. اسلامي امارت به تر ډېره کوشش وکوي چې د مشروعیت مسله واضح کړي، د افغانستان کنګل شوي پیسې چې افغانستان د یو اقتصادي ناورین سره مخ دي په هغې باندې بحث وشي، خو زیات بحث به تمرکز به ذکر کوم په دې باندې وي چې د افغانستان خپلواکۍ ته درنښت وشي، د افغانستان خپلواکي نقض نه شي، د امریکایانو کومې غوښتنې که کېږي یا کومې تخطۍ که فرضاً رامنځته کېدای شي هغه د خبرو د لارې او د بحث د لارې حل شي، نه دا چې په افغانستان کې بیا یو ځل په ناسمو تصرفاتو باندې د افغانان راوپارول شي او د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا اړ شي چې د امریکایانو سره د بحث لارې نه بلکې د یوه دښمن په اساس باندې چلند وکوي.
بهیر صاحب له تاسو نه مننه. اصولي صاحب، ښاغلی بهیر وایي چې امریکا او طالبان یو بل ته ضرورتونه لري، دا ضرورتونه کوم کوم دي؟ دواړو جګړه کړې، دواړه یو د بل دښمنانو د شلو کلونو، اوس دوی دواړه کومې اړتیاوې یو بل ته سره لري، کومې حیاتي اړتیاوې چې دواړه په یو میز کې نولي؟
چې
جناب تکل صاحب، طالبان اوس یو ډله نه ده د افغانستان سرپرست حکومت دی، بلی د افغانستان ټول ولس 30 میلیونه نفوس هم امریکا ته او هم غربي نړۍ ته هم اسلامي نړۍ ته او دغه ممالک سره د دنیا سره خو روابط ته اړتیا لري، بیا په خاص ډول امریکا سره چې ټول بانکي سیستمونه او ټول اقتصاد تقریبا د افغانستان په تیرو 20 کلونو کې په دوی پورې تړلی و او ځینې موارد اوس هم په دوی پورې تړلي دي. د دوی سره خو روابطو ته موږ ټول افغانان ضرورت لرو او د افغان ولس فیلي نمایندګي همدغه سرپرست حکومت کوي. امریکا هم په دې منطقه کې د طالب چارواکو سره چې پخوا یې ورسره 20 کاله جګړه هم کړې ده، دوی دا هیڅ کړي دي چې طالبان نه تنها یوه ډله بلکې په تیرو 20 کلونو کې دا ثابته کړه چې د کلیو د بانډو خلک هم د دوی په قطار کې وو، شتون درلود او اوس سرپرست حکومت دی. د دې سره د ښو اړیکو د افغان ولس سره د ښو اړیکو ساتل دا د امریکا په ګټه ده. نور استخباراتي موارد د منطقې لپاره د دوی نه کار اخیستل یا د افغانستان د دولت سره د ښې رابطې ساتل ده بیا په دولتونو پورې اړه لري او د دولتونو په د دولتونو د رهبرانو په ذهنیت او تفکر پورې چې هغه به بیا وخت ته پرېږدو چې څه کېږي.
اصول سه به بل خبره چې متحده ایالاتونو تیر ونی خپل یو کړنلار اعلان کړ چې په اساس باندې په هغه هیوادونو یا سیمو کې چې امریکا مستقیما په جګړه کې په خپل پکې ښکیل نه ده، مثلا افغانستان هم لمغه ډلې ده، په دې سیمو یا هیوادونو کې د امریکا بي پيلوټ حمله محدودېږي او یوازې د ولسمشر په امر باندې بي پيلوټ الوتکو حمله تر سره کېدای شي. دا اعلان ستاسو په اند عمومي دی او ک له طالبانو سره د امریکا د سیاست له نرمولو سره اړیکه لري په دې خاطر چې زیاتترین ادعا کیږي چې زیاتترین تروریستي ډلې خو په افغانستان کې ډیر دي او خای ارتیا هم د امریکا لپاره دا وی چې په افغانستان کې تر ټولو زیات د ډرون یا بي پيلوټ الوتکو حمله وکړي. دا فکر کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د اړیکو د هیګنې نه خده
تکل څه ځوال دار دوم چې ټولې اکثریت تورېستي ډلې په افغانستان کې میشتي نه خیر نه. د افغانستان د تورېزم زاله هیڅ وخت نه و، د تورېزم زاله زموږ همسایه ملک پاکستان او ټول عمر نه افغانستان، او نن ورځ هم سرپرست حکومت باید هڅه وکړي تر څو زموږ همسایه ملک د دوی د شتون نه استفاده ونه کړي او په افغانستان د تورېزم په زاله بدل نه کړي. او پاتې شو د بي پيلوټ الوتکو پروازونه په نړۍ کې زه فکر کوم دا د امریکا د پالیسۍ مسله ده او نړۍ په کچه امکان لري چې د امریکا د امنیت شورا خپل بعضي تصامیم بدل کړي وي او هغه ډلې ټپلې او یا ځینې سیاسي جبهې په اسلامي نړۍ کې دوی ته نور د تروریزم لقب ورنه کې امکان لري په پالیسۍ کې تغیرات راغلي وي، ځکه باورمند نه یم چې تنها د طالبانو سره په خبرو کې به د امریکا ولسمشر دومره غټ تصمیم نیسي، ځکه د امریکا تصامیم د خاص ملک په لپاره په خاص شرایطو کې امکان لري، اما په کلي ډول د نړۍ په کچه بیا د دوی پالیسۍ څرګندونه کوي.
مننه. او بهر صاحب په همدې موضوع ستاسو نظر غواړم واخلم.
زه فکر کوم چې امریکایان به د افغانستان په رابطه باندې کله چې دوی د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کېښودلو هغه وخت لا فکر کړی چې طالبان ته وویل چې دوی غواړي د افغانستان سره اقتصادي او سیاسي حسنه روابط ولري، دواړه ښې روابط ولري. د افغانستان فکر کوم چې اوس امریکایان ډېر خطرنه احساسوي، ځکه زه هم د طالبان تروریستي ډلې په افغانستان کې د پخوانه هم و ماته تر ډېره پورې ماما او یا هم د استخباراتي کړیو لاس کاردو چې بل اخره دا ثابته شو چې کله امریکایان د افغانستان نه ووتل فعلا په افغانستان کې بغیر د هغه چاودل نه چارم د جرم په اساس باندې کې یو جرم هر چیرته ممکن دی، د یوې ډلې شتون چې فزیکي شتون چې نظام تهدید کی د هغه ادرس وی د هغه مرکزونه وی د هغه د لکه زموږ په گاوند کې چې ډیر واضح دي مرکزونه یې واضح دي ادرسونه یې واضح دي اشخاص واضح دي په افغانستان کې وجود نه لري. خو په ټوله کې امریکایان په دې مطمئن هم دي او د تذکر کوم تصمیم به هم دا لري چې افغانستان سره روابط ونشلوي، هغه به شخصي ګټه هم وی او د دې سیمې پر اړه باندې امریکایان نه وړي چې دا سیمه یو ځل بیا چې 20 کاله د جنگ په اساس باندې تر خپل اغیز لاندې راوستي او اوس د
یو عادی تعامل او د یو خبر او د ډیالوګ په اساس باندې د لاسور کی دا چې څو په افغانستان پر رسمیت وپیژنې فکر کوم چې دا مسله به لږ وګدې ځکه د ولاتې د جنگ په د دوه دښمنو تر مابین اړیکې ډېر ژر ونه راغلي خو افغانستان د پرمختګ لپاره د دوی په اوږد مهال کې خند نشي نه تنها چې خند وي نه بلکې کوشش کو دا وشي چې افغانستان د یو ناورین په اساس باندې و بل ناورین ته پرې نه کړي
مننه بهر صاحب استاسو په د ام دی خبرو په تړاو باندې د امریکا حکومت په څه اساس باندې له طالبانو سره ډیر ژر روسل دي چې ټول ځواکونه د طالبانو د جګړو په نتیجه کې افغانستان وېستل به هم له طالبانو سره غواړي چې اړیکې نږدې کړي په داسې حال کې چې مثلا په شپېتمو او یو مکلونو کې چې په ویتنام کې امریکایانو جګړه وکړه کلونه کلونه وخت ونیو چې بیرته له ویتنامیانو سره د ویتنام له حکومت سره خپل اړیکې بیرته ورغوي
طبعا افغانستان په ویتنام سره د امریکا د دښمنۍ او د جګړې له تفاوض ما په نظر دا وی چې کله چې امریکایان په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل افغانستان اشغال کړو د دوی برداشت او د دوی معلومات طالبانو نه او یا د اسلامي امارات نه کاملا ناسم و دوی هغه تروریستي ډله بل او د تروریزم د نړیوال تروریزم یو حلقې بل او بل اخر افغانستان کې داسې و ډله یا داسې وشتون بل چې هغه یوازې د یو جرم په اساس باندې یا یوازې د خپل شخصي هدف په اساس باندې راغلي دي یو وطني د پلورای او یو ملي د پلورای نه لري او افغانان نه دي تبلیغات کې د معلومات په ناسم او په وخت کې د شمال تلواله یا د شمالي تلواله چې ویل کېدل هغه یو وخت چې د افغانستان متاسفانه په تمنه باندې برلاسي وي په سیاست باندې برلاسي په اقتصاد باندې برلاسي یو 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 محدود ډله وه چې وخت له افغانان وکړي نو هغه معلومات چې امریکایانو کله دغه معلومات په اساس باندې په افغانستان باندې غل وکړ او یا ورته دغه نه په 2012 کال او 2013 کال کې بیرته طالبان سره روابط شروع شول د اړوي سره د خبرو اړیکې په یو شکل نه په یو شکل باندې شروع شولې ذکر کوم چې اوس به درکړی وي چې افغانستان لکه څنګه چې دوی برداشت کړو د دوی معلومات وو او دوی ته معلومات رسیدلی وو هغه څنګه دی او د عرب څنګه طالبان هم ثابت کړل چې د خلکو نه ورسته دوی د هیواد لپاره متحد دي د وطن لپاره متحد دي د لپاره متحد دي البته په سیاسي لوري کې به تفاوت کړی هغه به د وخت په تیریدو سره بدلیږي را بدلی خو من هي چې یو ملی او یو خپلواک وطن لپاره د خلک افغانان دي او د تروریزم سره په هیڅ ډول تړاو نه لري نو ځکه هغه امریکایان غواړي چې د خپلواک افغانستان لپاره دوی تعامل وکړي او د خپلواک افغانستان لپاره دوی دلته خپل اقتصادي او سیاسي دوارخي همکاري او دوارخي تعاملات ولري
مننه اصول صاحب موافق یاست له خغلی بهیر سره چې د امریکا معرفت له طالبانو نه په اوایلو کې یو ډول وو او وروسته بیا بل ډول شو
ګورې اول امریکا خپل هدف درلود د افغانستان لپاره تک دي دوی د اول نه د شعار غلط و چې د تروریزم سره موږ جګړه کوو که دوی د تروریزم سره جګړه کولای ورسته دي چې دوی په افغانستان یړغل کوي او د تروریزم هغه کسب چې دوی راغلي په اسلام آباد کې پیدا شو نو دوی څه وکړل دا یې سره ثابت نه کړل نه دی چې موږ دا جګړه نو کوله او د تروریزم سره دوی په افغانستان یړغل کوو مسولیت یې مونږ نه مانه ځکه سره په بل ځای کې را پیدا شو او کوم ځای کې سره پیدا شو دا یې مملکت سره چی شي وکړه نړۍ ته باید ثابت کړی وای او دوه خبره ده چې هو په دې کې مطلق موافق کې ما چې په داخل د افغانستان کې ځینې جنگ سالارانه او ځینې قوتونه چې افغانستان په کنډواله بدل کړی او په وخت کې هغه ناسالم معلومات هم نړۍ ته ورکول او حتی د غادش پی چاپی او جنجالونه بچ کېدل په کلیو باندې کې د افغانستان ولسمشر بناري والی پولیسي جرګه کې به مستقلی وکلان ناري والی چې دا ظلم دی او دا ظلم دوام پیدا کړی وو نو د طالبانو ترمنځ اصل افغانانم شته او داسې کړی به موجود وي چې هغه خپل هدفونه لري او یا داسې خلک به موجود وي چې د نورو لپاره د دوی صفوف تم داخل شوي دي او په فعلي حکومت کې هم امکان لري ځینو حلقو سره د نورو خلکو همکاري موجوده وي خو په کلي ډول په افغانستان یو دولت ته ضرورت لري مرکزی دولت ته ضرورت لري هم دا خلک د طالب په نوم د افغانستان حقیقت دی که دا دا نظام بدلیږي بل نظام هم راځي بیا دا جګړه چیرې ځي؟ بنان خدا ده چې موږ فیلی سرپرست حکومت یوه لویه جرګه را وغواړي تر څو ټول اقشار پکې شتون ولري، ولس پکې شتون ولري، یو اساسي قانون جوړ کړي، دولتداري منظمه کړي، او موږ وکولی شو چې دا خلک په عمل کې خلکو ته ځان ثابت کړي. د دین وروسته هم لکه څنګه چې تر اوسه راغلي، دین وروسته افغانستان ته افغانانو ته ځان ثابت کړي چې موږ د افغانستان د دولت او مرکزي قوي دولت جوړونې لپاره متحد او وفادار پاتې کیږو، او انشاءالله دا کار به کوي.
مننه. او په دا وروستۍ څو دقیقو کې چې پاتې دي او خبرونه را نغاړو، اصولي صاحب، ستاسو په فکر د دوهې په خبرو کې دا امکان شته چې د طالبانو حکومت به په لنډ مهال یا په اوږد مهال کې یا د دې خبرو په نتیجه کې په لنډ یا اوږد مهال کې په رسمیت وپیژندل شي، او د افغانستان بانک کنګل شوي پیسې د طالبانو حکومت ته راخوشي شي؟
دا د افغانستان بانک د کنګل شوي پیسو په مسله کې زلک خپل فکر لرم. هغه دا پیسې د افغانستان د خلکو د ولس سرمایه ده تر هغه وخت پورې چې یو قوي دولت په مشروع هغه مشروع چې د نړۍ لخوا په رسمیت نیوي پیژندل شوی، دا پیسې د مصرف لپاره باید ورنه کی. طالبانو ته دی ورکی مګر نه د مصرف لپاره، او دغه پیسې باید د افغانستان بانک په خزائنو کې په نړۍ کې د دوی په تضمین کې همداسي د افغانانو سره پاتې شي. امریکا باید خپل لاس ورنه واخلي د دې موضوع نه، اما مصرف ته باید ورنه کی چې مصرف شي، چې سبا موږ په یو ویاله باندې په یو کوچنۍ پروژه مصرف کړي وي او دا د افغانستان سرمایه تللي وي. خبره ده چې دا پیسې فیلی سرپرست حکومت هم وساتي د یوې پانګې په توګه باندې. او دویمه مسله دا ده چې د رسمیت پیژندنې، رسمیت پیژندنه د افغانستان د خلکو حق ده. نړۍ باید افغان دولت په رسمیت وپیژني، او طالبان هم دغه دولت لپاره داخلي مشروعیت ورکړي، د هغې نه وروسته داسې یو دولت ته لاره خلاصه شي چې افغانان پکې خوشحاله وي.
ډیره مننه. او همدا پښتنه له ښاغلي بهیر نه کوم چې دا امکان شته چې د همدې خبرو په پایله کې بلاخره نن یا سبا یا یو کال یو میاشت دوه میاشتې شپږ میاشتې وروسته د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي، او په لنډ وخت کې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ راخوشي شي؟
د افغانستان د رسمیت پیژندنې په برخه کې فکر کوم چې د دنیا والو لپاره او د امریکایانو لپاره بل لار نه وي. دا یو د افغانانو تعامل دی، او افغانان د افغانانو لپاره یو تعامل دی، او باید افغانان د خپل سیاسي حق نه محروم نشي. دا چې اسلامي امارات به په کوم اساس باندې د خپل حکومت تمثيل وکړي، دا د خپل هیوادوالو په دې باندې حق دی چې دوی ورته خپل دولت عارف کړي، واضح کړي، اساسي قانون واضح شي، او بالاخره هغه ابهامات د منځه لاړ شي چې تر ننه پورې اسلامي امارت یو کال نه راپدې خاطر هغه انتقاد لاندې راغلی شي. دوی نه دي توانېدلي چې د خپل نظام د واضح لیدلوري او معرفي په برخه کې کار وکړي. همدار شو تر څو په رابطه باندې زه د جناب اصولي صاحب د نظر سره تر ډېره موافق شم. هغه یو ملي حق دی، او باید د پروژو د افغانستان د ورځنیو اجرایي کارونو یا د پرمختیایي کارونو برخه کې ونه لګول شي. سرمایه ده من حیث افغانان کنګل کېدل یې د افغانان د افغانستان او د مرکزي بانک په زیان باندې دي. زموږ د اقتصاد رشد مخه نیسي، خو مصرف یې په هغه وخت کې مناسب بولم چې افغانستان د یوه افغاني او نړیوال نظام برخمن وي، او بالاخره پوغه اهداف باندې مصرف شي، کوم اهداف لپاره چې فعلا ساتل شي.
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې میلمنه وو د افغان رسنیز څیړنیز مرکز رئیس عبدالجبار بهیر، او د پخوانی نظام د ولسی جرګې غړی کمال نصر اصولي. د ازادي رادیو دا 15 دقیقې بحث پام دی ځای پای ته رسیږي. قدرمن اوریدونکو، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم، او تاسو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته رابولم.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم. دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم. که چې پسمن خلګي مړم سبا بیا بیا راځم. که چې پسمن خلګي مړم سبا بیا دریان دیر دیر می وڑی دیتا عقل می وڑی چی پر ہوش پکر لگا